پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانکزای يم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خرغلاست وایم وړاندې په دغه پروګرام کې مو د سر موضوع دا ده چې امریکا د روان 2020 کال په مخه له افغانستان سره خپل 1 میلیارد ډالر مرسته کما کړې ده. دغه اعلان بیګا شوې ده ورسره له هغه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له افغان ولسمشر اشرف غنی او پخواني اجرایي رئیس عبدالله سره پرون په کابل کې وکتل. نور مهم مسایل هم لرو. د همورې چې د کرونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي په هدف د نړۍ په سطحه له 1.5 میلیارد وګړو غوښتنه شوې چې په کورونو کې پاتې شي. د هر څه تر خبرونو وروسته خبرونه لومړی له فریبا ظاهر اورو.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون وروسته له دې چې هڅو یې د افغانستان د سیاسي کړکیچ د حل لپاره نتیجه ورنه کړه اعلان وکړ چې امریکا له افغانستان سره په مرستو کې 1 میلیارد ډالر کموالی راولي. وسلوالو طالبانو تېره شپه د بدخشان ولایت پر مایمای ولسوالۍ حمله وکړه او د دې ولسوالۍ ځینې برخې ونیولې او د روغتیا نړیوال سازمان وایي کورونا وایرس یا کووید 19 اوس تقریبا د نړۍ هر ګوټ ته رسیدلی دی. د خبرونو تفصیل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون وروسته له دې چې هڅو یې د افغانستان د سیاسي کړکیچ د حل لپاره نتیجه ورنه کړه اعلان وکړ چې امریکا له افغانستان سره په مرستو کې 1 میلیارد ډالر کموالی راولي. پومپیو له کابل څخه تر ستنېدو وروسته په یو بیان کې وویل چې متحده ایالات له افغانستان سره د راتلونکي 2020 میلادي کال په مرستو کې هم تر 1 میلیارد ډالر پورې د کموالي راوستو او د نورو مرستو د کمولو لپاره د خپلو ټولو پروګرامونو او پروژو بیا کتنې ته چمتو دی او همدارس د افغانستان لپاره د مرستندو د هیوادونو پر اتلونکو نړیوالو کنفرانسونو کې پر خپل ژمنو به هم بیا غور وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له کابل څخه د ستنېدو پر مهال په قطر کې دمه وکړه او هلته یې د طالبانو د مشر مرکچي ملا برادر په ګډون د طالبانو له چارواکو سره وکتل. د افغانستان ولسمشر مانی تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د مایک پومپیو د روسي خبرو په اړه څه نه دی ویلي خو د عبدالله عبدالله لخوا چې ځان د ټول شموله حکومت مشر ګڼي په یو خبرې سوي اعلامیه کې راغلی چې په هر ډول شرایطو کې له افغانستان سره د امریکا متحده ایالاتو د مرستو او همکاري منندوی دی او زیاتوي چې د دې هیواد همکاري د ملي ګټو او سولې راوستلو په برخه کې د افغانستان خلکو ته ځانګړی اهمیت لري. وسلوالو طالبانو تېره شپه د بدخشان ولایت پر مایمای ولسوالۍ حمله وکړه او د دې ولسوالۍ ځینې برخې ونیولې. د سیمې اوسیدونکو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د مایمای ولسوالۍ په لمنو کې اوس هم درنې جګړې روانې دي. سیمه ییز چارواکي خبرداری ورکوي چې که اضافي ځواکونه سیمې ته ونه رسیږي نو د دې ولسوالۍ سقوط ناممکن نه دی. د بدخشان د ولی ویان نیک محمد نظري ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو له نوسای ولسوالۍ څخه پر مایمای حمله کړې او اوس د دې ولسوالۍ په یو شمېر لیر پرتو سیمه کې فعال دي. خو ښاغلی نظري وایي چې د دواړو خواو ترمنځ جګړه دوام لري. د بدخشان د والي ویاند وویل په جګړه کې طالبانو ته تلفات اوښتي خو د شمېره په اړه یې څه ونه ویل. طالبان هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندوز امنیه قمانداني وایي چې د وسلوالو طالبانو په ډزو 3 کسان وژل شوي دي. پیښه تیر ماښام د کندوز ښار خان آباد بندر ته څیرمه سوې ده. د کندوز د امنیه قمانداني وین هجرت الله اکبري پرون تر پیښې وروسته ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شوو کې 2 پولیس دي.
یک نفر سرباز پولیس ملی و یک نفر سرباز پولیس محلی با یک نفرم از افراد ملکی به شهادت رسیده و همچنان یک نفر افراد ملکی دیگر هم مجروح شده است. البته پولیس در ساحه حضور یافته و بررسی هم جریان داره.
اکبر زیاته کړې چې وژل سوی پولیس په یو رکشا کې روان و چې اوربند ډزې وسوې او حمله کوونکي له سیمې تښتېدلې دي. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. زموږ اخلاص د راډیو وري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي کورونا وایرس یا کووید 19 اوس تقریبا د نړۍ هر ګوټ ته رسیدلی دی. د دبلیو ایچ او عمومي مشر تیدروس ګبریسوس پرون دوشنبه په جنیوا کې په یو خبري کانفرنس کې وویل
مور دن 300,000 د وی دبليو ایچ او ته د نړۍ له تقریبا هر هیواد څخه د کووید 19 د څه باندې 300 زره پیښو راپور ورکړل شوی دی. د خوښینونکو مسله ده د ناروغي په چټکۍ سره خپرېدو ده. د کورونا سل زره پیښې د وایروس خپرېدو په لومړي او شپږ ورځو کې ثبت شوی، سل زره نورې پیښې په یوولس نورو ورځو کې، او سل زره نورې پیښې په وروستیو څلور ورځو کې. په ټوله نړۍ کې په کرونا وایروس د مړو شمیر 1400 ته رسیدلی دی، او په دې وایروس سخته کسانو شمیر له 3,18,000 څخه اوښتی دی. د چک حکومت د کرونا وایروس خپرېدو د مخنیوي په هدف لګول سوي محدودیتونه تمدید کړل. حکومت وایي د خلکو پر تګ راتګ به د اپریل تر لومړۍ نیټې محدودیت برحاله وي، او د پرچون پلورنې دوکانونه به تړلې وي. د چک جمهوریت د کورنیو چارو وزیر ین هما چک پرون دوشنبه په یو کنفرانس کې وویل د اوسنیو اصولو له مخې به رستورانتونه هم تړلې پاتې وي. د وی موږ موافقه وکړه چې د حکومت لخوا ټول اضطراري اقدامات به د اپریل میاشتې تر لومړۍ نیټې تمدید کیږي. په چک جمهوریت کې په کرونا وایروس تر 1200 ډېر کسان اخته دي، او یو تن په دې ناروغۍ مړ شوی دی. او د ارمنستان پارلمان د حکومت د هغې طرحې ملاتړ وکړ چې له مخې یې قرنطین سویو او جلا ساتل سویو کسانو ته د سرغړونې په صورت کې د بند سزا ورکول کېږي. د کرونا وایروس د خپرېدو د سوکه کولو لپاره دغه مقررات د روغتیایي چارواکو لخوا پیشنهاد سوي وو. دغه لایحه چې ملي شورا په ابتدایه بڼه درې ورځې مخکې تایید کړې وه، پرون دوشنبه تصویب شوه. د ارمنستان حکومت تېره اونۍ د یوې میاشتې لپاره د بیړني حالت تر اعلان وروسته هغو کسانو ته جرمې وټاکلې چې له ټاکل سویو اصولو سرغړونه وکړي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي راډیو په د غرمنی خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې امریکا د روان 2020 کال په مخاله افغانستان سره خپل 1 میلیارد ډالر مرسته کم کړی، او ویلي دي چې په 2020 کال کې هم همدغه کار کوي. دغه اعلان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وروسته له هغه ورکړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون له افغان ولسمشر اشرف غنی او پخوانی اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره وکتل، او په خپل بیان کې وروسته وویل چې دا مشران د یو ټول شموله حکومت په جوړولو کې پاتې راغلي دي. دا موده سر موضوع ده. په دې اړه باندې له یو کارپو خالد پښتون سره هم غېدلی وو. هغه د دغه مرستو د کمیدو د اغیزو په اړه وایي.
سزا یې 15 میلیون انسانانو ته ورکړه، ځکه دغه پیسې په حقیقت کښې د هغو خلکو د رفاه او د ژوندانه د بهبود په خاطر استعمالېدلې.
له افغانستانه به نور راپورونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په موضوعګانو کې اورئ چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د نړۍ په سطحه له 1.5 میلیارد ډالرو له 1.5 میلیارد وګړو غوښتنه شوې چې په کورونو کې پاتې شي. د امریکا پر یو په درېیمه برخه ایالتونو کې په خلکو یو لړ محدودیتونه لګول شوي دي. تر پای سره پاتې شئ. د پروګرام دویمه نیمایي روغتیا د ژوند شتمني خپرونې ته ځانګړې ده. رازول لمړی مطلب ته. امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان سره د 2020 کال په مخه خپل 1 میلیارد ډالر مرسته کم کړی، او ویلي دي چې په 2021 کال کې هم همدغه کار کوي. د دغه مرستې د کمیدو علت دا ښودل شوی چې د افغان ولسمشر اشرف غنی او پخواني اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ د یو ټول شموله حکومت په جوړولو باندې موافقه نه ده شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې په هغه صورت کې په دغه پریکړې باندې بیا کتنه کوي چې افغان مشران سره جوړ راشي. اکرام الله اکرام، په دې اړه یو راپور چمتو کړی د افغان چارواکو د غبرګون هڅه د غبرګون اخیستو هڅه هم کړې ده چې هغوی په دې اړه باندې څه وایي. نو ښه ده چې اکرام ته غوږ شو.
مننه سنګزی صاحب، لکه تاسو چې وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له دې اعلان وروسته چې سکل بل افغان حکومت سره په خپلو مالي مرستو کې 1 میلیارد ډالر کموالی راولي، که هم افغان حکومت لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. ولسمشر ماڼۍ سره چې موږ اړیکه ونیوله، دوی وویل چې په څو شیبو کې به په دې اړه خپل دریز روښانه کړي. خو په تیرو ولسمشریزو ټاکنو کې د ولسمشر غنی سیال عبدالله عبدالله د دفتر له لوري په خپره شوي اعلامیه کې راغلي دي چې کابل ته خغلی پامپیو سفر د روان سیاسي بحران د حل په برخه کې یو فرصت رامنځته کړ، خو په اعلامیه کې راغلی دی چې له دې فرصت سره ګټوانه خستل شو. د اعلامیه په حواله چې مایک پامپیو په افغانستان کې د سیاسي بحران د عاجل حل په برخه کې د امریکا د حکومت پیغام د افغان حکومت مشرانو ته ورسوه، دغه شان په اعلامیه کې د امریکا مرستې د افغانستان د ملي ګټو د ټینګښت او دغه شان د سولې په برخه کې د افغانانو لپاره مهم یاد شوې دي. او ستانګزی صاحب په اعلامیه کې د سیاسي بحران د وتلو لپاره په خبرو اترو باندې ټینګار شوی دی او ویل شوی دی چې باید خبرې اترې د دې بحران د حل لپاره خبرې اترې جریان پیدا کړي. لکه وړاندې چې تاسو ویل، تیر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو افغانستان ته په ناڅافي سفر راغی، که څه هم ظاهرا مایک پامپیو د ولسمشر محمد اشرف غنی او پخواني اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ د روان سیاسي کلکیج د حل هڅه وکړه، خو د دواړو مشرانو ترمنځ کوم جوړجاړی ونه شو. له همدې کبله امریکا افغانستان سره پر خپل مرستو او اړیکو باندې په اعلامیه کې ویل شوی دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چې په دې اړیکو او په مرستو باندې بل سره غور وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې دا هم راغلی دی چې د امریکا حکومت په دې خبره ډیر خوشاله دی چې افغان مشران د یو ټول شموله حکومت په جوړولو کې پاتې راغلي دي. اعلامیه زیاتوي د افغان مشرانو دا ناکامي د امریکا ملي ګټو ته ګواښ پیښوي، او له همدې کبله امریکا په لومړي ګام سکال د افغان حکومت سره خپل مالی مرستو کې یو میلیارد ډالر کموالی راولي. لکه څنګه چې تاسو وړاندې ویل، مایک پامپیو چې کله د کابل نه مستون شو او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا برادر سره وکتل، هلته خبري اعلان ته ویل چې دا پریکړه هغه وخت اخیستل کېدلی شي که چرته افغان سیاسي مشران په خپلو کې یو جوړجاړي ته ورسیږي. د پراتونکې 2021 کال کې هم په دې اعلامیه کې د یو میلیارد ډالرو نورې مرستو کمولو غوښ هم شوی دی، او دا هم ویل شوی دی چې په نورو برخو مرستندوی کانفرنسونو کې به هم پر خپل مالی مرستو باندې امریکا لسره غور وکړي. یو بل مسله چې په اعلامیه کې ورته اشاره شوی سنګزې شبغه د امریکا ویل شوی دی چې امریکا د هغو پوځي عملیاتو ملاتړ نه کوي چې د سیاسي موخو لپاره کارول کیږي، او نه هم د هغو مشرانو ملاتړ کوي چې دغه عملیاتو امر ورکوي، او د هغو کسانو ملاتړ هم نه کوي چې د موازی حکومت خبره کوي او د موازی حکومت در منځ کولو هڅه کوي. په افغانستان کې روان سیاسي کړکیچ د تیر ولسمشریزو ټاکنو له پایلو لیلان وروسته رامنځته شوی دی چې تر دې د مله هم
ډیره مننه اکرام الله اکرام ویلې چې د امریکا متحده ایالاتونو اعلان کړی دی چې د 2000 کال په مخه افغان حکومت سره خپل یو میلیارد ډالر مرسته کموي، او په 2021 کال کې هم دغه نیت لري. او علت یې دا ښودل شوی چې ولسمشر اشرف غنی او پخوانی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د یو ټول شموله حکومت په جوړولو کې پاتې راغلي دي. دا چې د دغه مرستو کمښت د سمدستي لپاره په افغانانو باندې څومره تاثیر کوي په عامو خلکو باندې، په دې اړه مو د سیاسي او پوځي چارو له یو کارپو خالد پختون سره خبرې کړې. هغه وایي د امریکا د مرستو کمولو ډیر زور عام ولس ته ورزي. له خغلی پختون سره اجمل تورمان مرکه کړې ده.
په ډیر تاسف سره وایم چې د افغانستان د خلکو امید زشت زیاد دیر و د امریکای د وزارت خارجه در اتک چې د څو ورځو صدا اوازه و چې یو غټ میلمه راځي. بالاخره ښاغلی پمپیو کابل ته تیر ول راورسېدی، او د دواړو مشرانو په ناستو سره په تعصب سره د ناست په اخر کې د مایوسی په حالت کې چې دغه موضوع حل نسوله، د حل لارو ته پیدا نسوله، یو طرف دغه سره مخالفت اعلان کوي یا دغه رد وایي، هغوی په مملکت لکی او د تاګ سره سم دلاسه د یو میلیارد ډالر کومک سشکال او یو میلیارد ډالر پر کال د افغانستان د حکومت د بهیر ته کات کمې کړې چې هغه په پاکت د افغانستان هغه ستوني فقرات تشکیلوي د اقتصادي او یا د ځینو بسازي پروژو. متاسفانه چې دا کار باید مشرانو په دوو موجوده مشرانو خصوصا د جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی څخه چې هغه پر قدرت ناست دی، هغه باید دې موضوع لپاره د حل لار پیدا کړې وای، ځکه د افغانستان 50 میلیون انسانانو په دې کار کې سزا ولیدله. جنجال او د ریاست جمهوری تګ او راتګ د دې دوه کار دی، لیکن سزا د افغانستان ملت ولیدله.
ډیر زور به عام ولسته ورسیږي. بلې،
په دې کې هېڅ شک نشته. خو ما درته وویل چې سزا یې 15 میلیون انسانانو ته ورکړه، ځکه دغه پیسې په حقیقت کښې د هغو خلکو د رفاه او د ژوندانه د بهبود په خاطر استعمالېدلې. او هغوی خلک
که چېرې جوړجاړې وشي، یا جوړجاړې 15 کاله ملي وحدت حکومت هم و، دوام یې وکړ، نتیجه او کړنې تاسې ولیدې، آیا کوم جوړجاړې وشي بیا هماغسې حکومت رامنځته شي، نو دا به د خلکو په خیر وي؟
زه نه پوهېږم چې هغه کښې موږ کوم لوی تاوان وکړي. د بینلمللي جمعیت موږ سره ملګری وه، کومکونه را روان وه، 80% بودیجه بینلمللي جمعیت ته میلوله، ملي اردو، ملي پولیس، امنیت، ملي په خپل قوت سره پر ټولو مسایلو باندې حاکم وه. زه نه پوهېږم چې دغه د ستونزې مشکل په کوم ځای کښې و چې دوی دغه ستونزې نن ورځ د افغانستان پر مخ باندې هره ورځ وهي. دا خلک اصلي ستونزه خو دا ده چې اوس تېزه شوله، وخت چې یو طرف د مملکت نه ارامه وي، بل طرف د مملکت خوشحاله وي. آیا په دغه حالت کښې نو موږ د دې حکومت څه بیا خوند واخلو؟ زه خو فکر کوم چې ابدا دا کار امکان نه لري.
ښاغلی په دغه اعلامیه کښې یو بل ځای راغلي چې امریکا به د هغو عملیاتو نه ملاتړ نه کوي چې د سیاسي اهدافو په موخه ترسره کېږي. هدف د دې نه څه شی دی د دغې برخې نه؟
ښه، خو دلته مسله دا ده که خدای نه کړه اول خو خدای دې وکړي چې دې موضوع ته حل لار پیدا شي، ځکه هېڅ افغان په دغه موجوده حالت کښې په دغسې یو جنجالي بحران نه دي خوشحاله. خو زه فکر کوم د دې خبرې هدف دا دی که د دوی خپله تر مابین خپل منځني اختلافات په وجود را ځي، هغه امریکا په هغه مسایلو کښې خپل ځان نه اچوي. طبیعي ده دا کار پخوا هم دی کار کاوه دوی په داخل د ملک کښې د خپلو حکومت تر مابین چې کوم جنجالونه را ځي، بینلمللي جامعه په هغو مسایلو کښې ځان نه اچوي. هغو دپاره باید دوی د حل لار پیدا کړي.
د سیاسي او پوځي چارو کارپو خالد پښتونو چې ویل د امریکا د مرستو کمښت به ډېر زور له عام ولسو باسي او ډېر تاوان به عام خلک وکړي، هغه وویل ښه وه چې افغان مشران سره جوړ راغلي وای.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوسام خان محمد سینت د اقتصاد نړۍ خبرونه وای.
د افغانستان د متشبسینو بورد وایي افغان سوداګرو د سپین بولدک او تورخم بندرونو د بندېدو له امله سلګونو زره ډالره زیان کړی ده. د دغه بورد رئیس رحمالدین حاجی آغا نن ازادي راډیو ته وویل په سپین بولدک بندر کې 1,503، په کراچۍ بندر کې 4,000 او په تورخم بندر کې 1,503 پر موادو بار لارۍ ولاړې دي.
تقریبا مدت 15 میشه که بند است. په یک روز فقط 150 موتر میوره کوم البته خراب شده بود، اجازه داده بود پس بند شده.
په ورته وخت کې د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي له پاکستاني چارواکو سره د دغې خونې او افغان حکومت خبرې روانې دي چې شته ستونزه حل کړي. سپین بولدک له تورخم وروسته له پاکستان سره مهم سوداګریز بندر دی چې د زرګونو پلیو مسافرو له تګ راتګ سربیره پرې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه هم ترسره کیږي. د میدان وردګو ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي دغه ریاست د باغ لرونکو د اقتصادي ودې په هدف د دغه ولایت پر باغ لرونکو 1,200 میوه لرونکي نیالګي ویشلي دي. د دغه ادارې مسؤول ولید احمد تسل ازادي راډیو ته وویل په دغو نیالګیو کې د مڼو، بادامو، زردالو، شفتالو، ناک او ګیلاس نیالګي شامل دي. ښاغلی تسل وایي د دغو نیالګیو 50% لګښت د کرنې وزارت او 50% یې بزګرو پر غاړه اخیستی ده.
درخت از یک زیر 4,800 افغانی قیمت اصلیش است و ما ایره به 2,050 افغانی بعدی حقی توزیع میکنیم.
ښاغلی تسل وایي تر اوسه 1,200 جریب ځمکه 1,400 باغ لرونکو ته ورکړل شوی او د حمل د میاشتې تر پای پورې به دا 2,000 جریب ځمکې ته ورسیږي. ښاغلي تسل په خبره دغه لړۍ د هوت له 15مې پیل شوې او د حمل تر پای پورې به دوام وکړي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره داسې بدلېږي، یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 55 پوله، یوه یورو 2 افغانۍ 1.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 70 پوله، زر ایرانی تومنه 4 افغانۍ 80 پوله، زر هندۍ روپۍ 590 افغانۍ او زر پاکستانۍ روپۍ 403 افغانۍ.
داول آزادی رادیو سو اقتصادی خبرونه.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولی دی. د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د نړۍ په سطحه له 1.5 میلیارد وګړو غوښتنه شوې چې په کورونو کې پاتې شي. د امریکا متحده ایالتونو په یو پر درېیمه برخه ایالتونو کې په خلکو یو لړ محدودیتونه لګول شوي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله صالح محمد صالح جزئیات وړاندې کوي.
د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف پرون د نورو اقداماتو ترڅنګ د نړۍ په بیلابیلو برخو کې له خلکو غوښتنه وسوه چې په کورونو کې پاتې سي. د امریکا متحده ایالاتونو تر چین او ایټالیا وروسته دریم هیواد دی چې ډیر کسان په کرونا وایرس پکې اخته دي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د معلوماتو له مخې په امریکا کې په کرونا وایرس تر 6400 زیات کسان اخته دي او د مړو شمیر پکې 610 ته رسیدلی دی. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO پرون خبرداری ورکړ چې کرونا وایرس په چټکۍ په خپرېدو دی. د دغه سازمان عمومي مشر تدروس ادهانوم ګبریسوس وویل لا هم د دې وایرس د خپرېدو د مخنیوي امکان سته. د امریکا په ټولو ایالتونو کې چې د وګړو شمیر یې 1.5 میلیونه کسانو ته رسیږي او دا د امریکا د نفوس شاوخوا نیمایي برخه جوړوي، په کور کې د خلکو د پاتې کېدو سپارښتنه سوې ده. خلکو ته ویل سوي یوازې د خوراکي موادو، درو درملو یا نورو ضروري موادو د رانیولو په هدف تګ راتګ کولی سي. د امریکا په سطحه په کورونا وایرس د څه باندې 1/4 برخه مړینې په واشنگټن ایالت کې ثبت سوي دي. دا وروستی ایالت دی چې حکومت پکې پر کورونو د خلکو د پاتې کېدو امر صادر کړی دی. کالیفورنیا بل ایالت دی چې کورونا وایرس سخت ځپلی او چارواکو یې د کورونا وایرس د ناروغانو د شمیر له زیاتېدو سره د روغتونونو د 50,000 اضافي بسترونو غوښتنه کړې ده. په نیویارک کې هم دا وایرس ډیر خپور سوی او د اخته کسانو شمیر پکې 40,000 او 850 ته رسېدلی او 150 کسان یې په نتیجه کې مړه سوي دي. دغه ایالت هم د هوا د تصفیه د ماشینونو، ماسکونو او نورو طبي تجهیزاتو د مرستې غوښتنه کړې ده. د امریکا په ټولو ایالتونو کې دغه تازه محدودیتونه په دسل کې لګول کیږي چې د امریکا د ونډو بازارونه په ټیټېدو دي. هلته په کانګرس کې د 2 ټریلیون ډالرو په ارزښت د اقتصادي ژغورنې د لایحې پر سر ځکه لانجه روانه وه چې مشرانو جرګې د دې لایحې مخه نیولې وه. خو د مشرانو جرګې ډیموکرات رهبر چاک شومر وویل مشرانو جرګه ښایي نن سه‌شنبه دغه لایحې ته چې مخې نیول سوې وه رایه ورکړي. د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې یوې غونډې ته ویلي کانګرس باید د مشرانو جرګې لایحې ته هغه سې چې لیکل سوې رایه ورکړي. بلخوا د خزانې فدرال ادارې اعلان کړی چې د 1,000,000,000 ډالرو په ارزښت مالی مرسته به د وړو کاروبارونو ادارو ته ورکړي څو دوی وکولی سي خپلو هغو کارکوونکو ته چې له کورونو کارونه کوي معاشونه برابر کړي. په ټوله نړۍ کې شاوخوا 1.5 میلیارد وګړو ته سپارښتنه سوې چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف په کورونو کې پاتې سي.
د روغتیا نړیوال سازمان
څه وایي؟
لاسونه د ورځې 2 ځلې او هر ځل تر 1 دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
اوس هم اجمل تورمان ته غوږ دو چې د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې وایي.
ویسا نا دولتی ورځپاڼې خپل سرمقاله ته دا نوم ورکړی دی، پومپیو د جان کیری په رول کې. په سرمقاله کې وړاندې راغلی پرون بالاخره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو کابل ته راغی ترڅو د جان کیری ماموریت ترسره کړي او د ولسمشریزو انتخاباتو لانجې حل کړي. د سرمقاله لیکوال لیکلي پومپیو پرون له دواړو ولسمشر غنی او عبدالله سره بیلابیل ولیدل او بیا ګډ هم سره کېناستل، خو د سرمقاله لیکونکي په خبره د خبرو جزئیات خپاره نه شول او داسې ویل کېږي چې ګډه غونډه د دواړو په مسکاو بدرګه کېده. هغه شان چې د 2014 کال تر جوړجاړي وروسته چې د غنی جانکيري او عبدالله یو تلپاتې تصویر ترې پاتې دی، خو ویسا بیا په خپل یو بل مطلب کې لیکلي چې دا غونډه بې نتیجې پای ته ورسېده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بېګا شپه د دغه غونډې د بې نتیجې اعلانېدو په غبرګون په خپله اعلامیه کې وویل چې افغانستان سره یې خپله 1 میلیارد مرسته کمه کړې ده. هیواد دولتی ورځپاڼې بیا کابل ته د پمپیو د سفر په اړه لیکلي، یو شمېر مغرضو کړیو د ښاغلي پمپیو راتګ ته دا رنګ ورکړی چې ګنی د 2014 کال په څیر به یو ځل بیا امریکا د افغانستان نظام سره وویشي، او عبدالله عبدالله چې بیا هم د ټاکنو پایلې نه مني په نیم حکومت کې ورګد کړي. خو سر مقاله لیکونکي لیکي چې افغان ولس دا ځل د خپل منتخب ولسمشر نه دا تمنه لري او نه هم د دې لپاره په ټاکنو کې برخه اخیستي. هیواد لیکلي، دا نظام د ټول ملت نظام دی او په دې کې هر څوک او هر ډله په خپل وړتیا کار کولی شي، او دا اعلان د لوړې په مراسمو کې ولسمشر هم کړی دی. آشی سوب رسپانی بیا پا افغانستان که دا کرونا ویروس دا خپریدو پاڑالی کلی دی. دا رسپانی پا سرمقاله که داخلی دا امیروختی وزارت سپارختونو تا باید پامدار نوشی. سرمقاله لیکون که وران دیدی که دا افغانستان دا امیروختی وزارت پا کرونا ویروس دا اخته کسانو دا شمیر دا زیادی دو پاڑا خبرداره ورد کرده. او دا ایجابوی چه زموک حکومت هم لکه دا نور هیوادونو دا حکومتونو پا چیر دی برخی تا تدابیر جدی کری. رسپانی تینگر که چه دا هرات او کابل پشان گرمیشتی خارون باید تعطیل شی.
د هلمند لویه جغرافیه کې که بهرني ځواکونه ووځي، آیا افغان سرتیری د ولایت امنیت ساتلی شي؟ اوس چې امریکا او طالبان د سولې په اړه باندې یوې موافقې ته رسیدلي دي او په یو بل بریدونه نه کوي، د همدې موافقې له مخې د افغان ځواکونو مسؤلین وایي په سرتیرو یې په بېساري ډول بریدونه ډېر سوي، خو طالبان نه دي توانېدلي سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي. په دې اړه نور جزئیات له الیاس دایی اورو.
د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ د تیرې فبروري میاشتې پر 9 نیټه د سولې داسې توافقنامه وسوه چې یو پر بل به بریدونه نه کوي او د ورکم تر څنګ به د افغان حکومت سره د مخامخ خبرو زمینه برابرېږي. تر دغه توافقنامې وروسته په هلمند کې پر افغان ځواکونو د طالبانو په بریدونو کې په داسې حال کې زیاتوالی راغلی دی چې امریکایي هوایي ځواک چې د 2016 میلادي کال پر مهال د افغان سرتیرو په ملاتړ فعالیت پیل کړی و، نور پر طالبانو هوایي بریدونه نه کوي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي دا د امریکا سره د طالبانو د سولې تر توافقنامې وروسته پر افغان ځواکونو د بریدونو لویه څپه ده، خو والی په ډاډ وویل چې د افغان ځواکونو سره د امریکا په مشرۍ د ایتلافي ځواکونو د هوایي ملاتړ د نشوالي سره سره طالبان په خپلو لویو بریدونو کې نه دي توانېدلي په هلمند کې کومه سیمه تر خپل ولکې لاندې راولي.
د دوی دغه پیشبیني دا وه چې منګه که وکولی شو په دغه او لاسپینزل اسروزی کې د هیواد یو س زینت خپل تصرف لاندې راول او بل اخر خو د دې تاسو ته په جوته معلوم شو چې د زمنګ ملي او امنیتی دفاعي ځواکونو سرتیري بریدملان ساتنمنان او همدارنګ زړور افسران او قوي قمندانان او مدبر رهبری په خا تدابیر سره د دشمن ټول هغه پلانونه او پروګرامونه چې د هیواد په کچه درلود، خاصتا د هلمند پر دبات د ماتې سره مخ شو.
د روان میلادي کال د فبروري د 9 وروسته چې طالبانو او امریکایي پلاوي پر دې چې یو پر بل به بریدونه نه کوي هوکړه وکړه، خو امریکایي ځواکونو همدا روان میاشت تایید کړه چې دوه ځلې د افغان ځواکونو په ملاتړ د طالبانو هغه کسانو ته په هوایي بریدونو کې مرګ ژوبله اړولې ده چې په نهر سراج ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر پوستو د ډله ییزو بریدونو په حال کې وو. په هلمند کې د 215 میوان کل اردو کمانډان ډګر جنرال ولی محمد احمد زی وایي د دوی سره په دې ولایت کې میشت امریکایي ځواکونه د طالبانو د حملو بهیر څاري او امکان لري د طالبانو د بریدون لامل زموږ هوایي ملاتړ له سره پیل سي.
دا د خارجانو کور نه دی، نه د خارجانو ملک دی، دا زموږ کور دی او موږ الحمدلله په خپل مټ باندې توانېدل یو بیا هم دې ته حاضر یو چې د خپل ملک دفاع وکړو. د هلمند په لشکرګاه د بوس په زوم کې هغه یو ډېر یو وړه کراګا و چې هغه یو مرکز د امانګي و، هغه کې کوم داسې قوي کمی نظامی تجهیزات نه و چې موږ په هغو باندې په دې باندې اتکا کړی وای چې دا به زموږ حمایا کې جنګي حالت کې یو مرکز و. هغه انتقال سو او د هلمند د وتو په اکله باندې تر اوسه کوم خاصه فیصله نه سویل ته قوي بیزونه سته.
احمد زیول که څه هم د طالبانو سره د امریکایي پلاوي په توافق کې د اورکم پر مراد ټینګار سوی دی، خو کتون کې وایي برعکس بریدونه ډیر سوي دي، اما داسې ښکاري چې په ښارونو او ګڼمیشتو سیمو کې د طالبان په بریدونو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. په هلمند کې چې یو وخت د نږدې 3000 افغان سرتیرو تر څنګ شاوخوا 40000 بهرني سرتیري په امنیت ساتنه او ګرغونو بوخت و، اوس ایله 2000 ثابت وسلوال پوځ چې پولیس او د عامه نظم ساتونکو کې شامل دي هر ورځ د طالبانو سره په درنه جګړه بوخت دي. د میوند کل اردو کمانډان جنرال احمد زئی وایي دوی سولې ته ژمن دي ځکه دا د خلکو غوښتنه ده، خو که طالبان په بریدونو کې کموالی رانولي دوی هم مجبور دي چې په تهاجمي عملیاتو لاس پورې کړي.
همیشه تاسو شاید الواسي د مخالفین دخوا څخه دغه سلغونه سوې ده او موږ اوس فعلا هم په هغه دفاعي حالت کې یو او مکمل دې ته منتظر یو چې لوړ مقامات د ملک په سطح باندې صحیح هدایت کوي موږ کامل یو خاص آمادګي لرو.
په هلمند کې جګړه په داسې حال کې زور اخلي چې د طالبانو سره د سولې تر توافقنامې وروسته د امریکایي ځواکونو هغه واړه ګروپونه د دې ولایت د مرکز لشکرګاه څخه ووتل چې د خپل هوایي ځواک او افغان ځمکنیو سرتیرو سره ځینې عملیات او بریدونه همغږي کول. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې دی. فریبا ظاهر به د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي. تر هغه وروسته د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام مه هیروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون وروسته لدی چې هڅوی د افغانستان د سیاسي کړکیچ د حل لپاره نتیجه ورنکړه اعلان وکړ چې امریکا له افغانستان سره په مرستو کې یو میلیارد ډالر کموالی راولي. پامپیو له کابل څخه تر ستنېدو وروسته په یو بیان کې وویل چې متحده ایالات له افغانستان سره د راتلونکي 2028 میلادي کال په مرستو کې هم تر یو میلیارد ډالر پورې د کموالی راوستو او د نورو مرستو د کمولو لپاره د خپلو ټولو پروګرامونو او پروژو بیا کتنې ته چمتو دی او همداراز د افغانستان لپاره د مرستندوی هیوادونو راتلونکو نړیوالو کنفرانسونو کې پر خپل ژمنو به بیا هم غور وکړي. ولسمشری مانی تر اوسه د پامپیو په دې څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو د عبدالله عبدالله لخوا چې ځان د ټول شمول حکومت مشر ګڼي په یوې خبرې سوي لمه کې راغلي چې په هر ډول شرایطو کې افغانستان سره د امریکا متحده ایالاتو د مرستو او همکاري منندوی دی او زیاتوي چې د دې هیواد همکاري د ملي ګټو او اصول راوستلو په برخه کې د افغانستان خلکو ته ځانګړی اهمیت لري. په دې لمه کې د شغل عبدالله له قوله لیکل سوي دی چې په دې سفر سره د افغانستان د بحران د حل لپاره یو فرصت رامنځته سو خو استفاده ترې ونه سوه. وسله والو طالبانو تیر شپه د بدخشان ولایت پر مایمای ولسوالۍ حمله وکړه او د دې ولسوالۍ ځینې برخې ونیولې او د ارمنستان پارلمان د حکومت دغې طرحې ملاتړ وکړ چې له مخې یې قرنطین سوي او جلا ساتل سوي کسانو ته د سرغړونې په صورت کې د بند سزا ورکول کېږي.
یا د ژوند شتمنی
د لوی او مهربان الله پرامت ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو نیکو هیلو مو هرکلی کوم. هیله مند ام روغ جوړ خوشاله رم اوسئ او د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه مینوالو په دې خبرونه کې چې نن مو د کورونا ناروغي پاړه ټاکلې ده نو کولی شي تاسو هم د مکسره په خبرونه کې اړیکه ونیسئ او کچری پوښتنې لري خپل پوښتنې هم مطرح کړئ. د مکسره په خبرونه کې ډاکټر صاحب فرید الله عمری چې د انتنی ناروغي یو متخصص دی یو غوی بول موږ سره ووسی او د تاسو پوښتنو ته سوالونو ته ځواب ورکړي. د اړیکې شمیرې دی 0999 45 40 او 0992 25 55. د پدې ورستیو کې دا چې د کورونا ناروغي ډیره سوې ده او خصوصا په افغانستان کې هم نن لاس پیښې نور هم سبت شوی چه پو طوله که البته تلور درش پیخی کیگی او دغا پیخی پو هرات، بادغی، سمنگان، بلخ، کابل، کاپیسا، لوگر، غزنی، زابل، دایکندی او قندهار ولایت که سبت شوی دی چه دو موارد پو کابل که او دیده ترسنگ 240 نور مشکوک کسان هم شتون لری که دشی چه پو دو منسکی هم البته زینی موارد ووسی. نو هیله ده چې تاسو هم په خپلو ځانونو باندې پام وکړئ او دا چې د کومو غذاونه استفاده وکړئ، ځانونه څنګه البته په کورونو کې قرنطین کړئ یا څنګه کولی شئ په کورونو کې پاتې شئ، په دې اړه بورډ ډاکټر صاحب نډیر زیاتې پوښتنې ولرو. د یو شخص قرنطین کېدل په کور کې او دا چې کله په کور کې قرنطین کېږي کوم موارد باید په نظر کې ونیسي او کوم موارد باید په نظر کې ونیول شي او د دې ترڅنګ د کوم شیانو څخه استفاده وکړي او کوم خواړه وخوري او د دې ترڅنګ ځینې نورې پوښتنې شته دي چې له ډاکټر صاحب نه وپوښتو. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو په خیر. په خیر اغلی خبرونه ته
مننه دادی صاحب. زه هم په خپل نوبت سره خپل نیکی هیله او سلامونه د آزادۍ محترم رادیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم، او په دې هیله چې روغ او جوړ او صحتمند اوسئ.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. عمری کچیری په سر کې په دې اړه راته ووایاست چې د کورونا ناروغۍ البته مخ په روانه ده او همدغسې جریان لري چې ډیری هیوادونه یې نیولي دي او د دې ترڅنګ افغانستان ته هم بالاخره راورسېده او ما چې هم کومامار ترلاسه کړي دي لستنه نن په دغه ناروغۍ باندې اخته سوي دي. او په دې اړه راته ووایاست چې یو شخص یا یو څوک څنګه کولی شي خپل ځان په کور کې قرنطین کړي او کوم موارد باید په نظر کې ونیول سي.
او ډیره مننه دا ډیره ښه پوښتنه ده. هغه کسان چې مثلا د خپل ځانه قرنطین کوي یا د نورو وګړو سره دې په تماس کې وي، چې یعنی هغه بل خصوص د چین مملکت یا د هند یا د ایران راغلی وي او همدارنګه د کرونا ناروغۍ لري، یا د هغې ترڅنګ د هغو وګړو سره چې د کرونا ناروغۍ هغې درلوده د هغې سره په تماس کې وي، دغه نور وګړي دې کوشش وکړي چې په کورو کې مثلا خپل دوستان خپل ځانونه قرنطین کړي. یعنی قرنطین په دې مانا باندې چې هغه د کوره د بهر نه وځي، که چیرې بهر هم وځي هغه شرایط ځان لري چې وروسته په هغې باندې خبرې کوو. د کور په داخل کې دی باید کوشش وکړي دا کسان چې حداقل باید یو ماسک واچوي په ځانګړی اتاق وي، او همدارنګه دی چې د هغه کاشوغې پنجې او ګیلاس څخه استفاده کوي سره د ماسک، هغه باید ځانګړي ګوښي وي دی ته، او کوشش وکړي دی که چیرې دخانیات یا رستګریټ نسوار او همدارنګه نور عملونه لري دې څخه استفاده کوي، ډېر د باندې نه وځي. او هغه د شخصي مثلا نور چې په تشناب کې په کاري لکه ځان پاک او پیشاب شو صابون شامبو کې ساده شون باید ګوښوي دی لپاره. او دوی ډېر کوشش وکړي چې د یو متر فاصله څخه نږدې باید نور وګړو ته، نو په دغه حالت کې دی کولای شي چې هم خپله روغتیا او هم د نورو وګړو روغتیا وژغوري.
بله ډاکټر صاحب، یو نفر مثلا فکر وکړي چې په همدغې ناروغۍ باندې اخته دی، نو هغه د دې لپاره چې نور په دې باندې اخته نشي په کور کې باید کوم موارد په نظر کې ونیسي؟ تاسو مخکې دې ته اشاره درلوده چې یو متر نه باید ورته نږدې نشي، د قاشوغ، پنجې، روی پاک، شامپو، د دو ټولو مواردو نه چې یو بل کس ترې استفاده کوي هغه باید ترې استفاده ونه کړي. په افغانستان کې موږ دغسې کورنۍ لرو چې په یو وطاق کې 15 نفره، 4 نفره یو ځای ویده کېږي یا په یو کور کې ژوند کوي، نو دو څنګه کولی سي چې ځان قرنطین کړي؟
دا هم ډېره ښه پوښتنه ده. خو دغه وګړي چې مثلا په کور کې قرنطین کوو، اول به روش په عمومي صورت سره دغه وګړي په درې کټګوریو باندې ویشو. یو هغه کسان دي چې مثلا د نورو ناروغانو سره دی کانټاکټ لري، یعنی هغه د کرونا ناروغۍ درلوده دی کانټاکټ لري، دوی قرنطین کوو. یو هغه کسان دي چې دوی صحي وضعیت ښه دی، چې دوی صحي وضعیت ښه دی لیکن د کرونا ټیسټ یې مثبت راغلی دی، یعنی دوی د کرونا ناروغۍ لري. دا کسان دي. یو هغه کسان دي چې مطلقا یعنی شوری مختل دی، حیاتي علائم مختل دي، هغه په روغتونونو کې قرنطین کېږي او بسر کېږي. نو دغه وایي چې کله موږ په کور کې قرنطین کوو، دې به لومړی قدم کې زموږ هدف معلومه شي دا کوم ناروغ دی. دې ټیسټ مثبت راغلی دا به قرنطین شي. په هغه صورت کې دوی د کورنۍ څخه خواهش کوو، دوی د کورنۍ څخه هیله کوو چې هغې دپاره حداقل یو اتاق و یو تشناب ورته ګوښي کړي، که چیرې تاسو خبره دی بیا هم مشکل ولري، یعنی چې دوی بسته فامیل د یو اتاق څخه استفاده کوي، یعنې دې ته لاسرسی دی ونه لري چې یو ګوښي تشناب او ګوښي کوټه د ناروغ لپاره آماده کړي. په هغه صورت کې د اکثریت لویو ولایتو کې د عامې روغتیا محترم وزارت روغتونونه ورته مختص کړي دي، د هغې سره د پیسا باندې مراجعه وکړي روغتیایي مرکز ته، نو هغوی دغه سهولت ورته په روغتون کې برابرولی شي، اګر چې دا کسان د روغتون بستر کول ته هم ضرورت نه لري. نو په هغه صورت کې که دوی مشکل ولري، نو په هر روغتون ژې مراجعه وکړي، هغه دوی ته هغه دقیق آدرس ورکوي. د بېلګې په ډول په کابل کې د افغان جاپان روغتون کله په دې کې زه فکر نه کوم چې تاسو کسان د بستر وي خو کچیر د ستونزه ولري په کابل کې حتمان د دې لپاره هغه شرایط معیاري او د بستر کې یلته.
بله مننه ډاکټر صاحب، د تاسو پوښتنو تبوبې هم راشو او د تاسو ځوابونه به واورو، خو اوس به هم اوریدونکو ته وخت ورکو چې اوریدونکې څه پوښتنې لري. تاسو په لاین کې اوسئ، اوریدونکې راخلو. بله سلام، وخت په خیر. جوړ په خیر، سات مخه دی.
وعلیکم السلام مرسل جان، نه کړی سلامونه احترامات تاسو ډاکټر صاحب ته، د ازادي راډیو ټول قدرمن اوریدونکو ته معافی منکور.
ډیر زیاته مننه ورور مهرباني. کومه پوښتنه مو درلوده؟
مننه ژوندۍ وو ته ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده چې یو کس په کورونا اخته یې، څنګه کولای شو چې موږ د دې جرګو پیژنو او چې د مر درختنه پورې رسوا هغه کوم لازمي اړتیا چې موږ د سره تر سره کوو. بل ډاکټر صاحب ته دا پوښتنه سپارم، دا رئیس چې زه یم کله زما در دا پزې دا مړي وبل له راځي او پر سر به هم سره درد دی. خدای نه کړ دا ډاکټر صاحب ما ته وایي چې زه خو کورونا نه منولې.
بله ډیر زیاته مننه ورور، څه ښه دی چې موږ خپل ځانونه قرنټین کو او یو ځای ګوښه ووسو ترڅو چې ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکړي او تاسو هم پرې پوه شئ چې واقعا البته قرنټین کولو ته ضرورت لري یو کنه. ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ته درځو. ورور مو پوښتنه لودا، وای څنګه موږ پوښو چې یو نفر په دغه ناروغي باندې اخته سوی؟ لومړی پوښتنه ای داوه.
بل او د ورته داس ډیره کې پوښتنه وکړلې، ډوره ډیره کې پوښتنه چې اکثریت زموږه اوریدین کې د مشکل سره مخامخ وي. هغه کسان مثلا چې په کور کې یو مشکوک ناروغ، یعنی په دې باندې مشکوک کیږي چې کله شي دا د کرونا خطرناک واژونکو ناروغي ولري ورته پیدا کیږي، خدا نه خواسته نوول خدای ته معلوم نه ده کو بیا هم چې په دې باندې مشکوکیږي، بیل کوشش وکړي چې د هغه امبولانس سره زنګ وي، مثلا د کچیر په کابل کې وي، د کابل امبولانس سره د اړیکې ټینګې کې مودې ورسه. خو کچیر مثلا دا سہولت موجود نه وي، د دې هغه پرایویټ یا د شخصي ترانسپورت څخه استفاده کولای شي، نه شخصي موټر څخه. خو هغه کسان یا هغه وګړي چې دغه ناروغ ته موټر پر انتقالي په شمول د ډرایور دی، باید ماسک ولري او اډې تر څنګ ډیر کوشش وکړي چې خله په خله د ناروغ سره کې نه ني، حداقل یو متر فاصله ځنې ونیسي او اډې تر څنګ دې کوشش وکړي چې یو پېشبان هم ولري. که چېرې پېشبان هم ونه لري، دا په عادي دسکش تیبي دسکش چې په عام استعمال سره ووایو دا حتمان شتون لري، نو هغه باید پلاسو باندې وي او دا ناروغ باید انتقال کړي. ورسته د هغې څخه چې د هغه روغتیايي مرکز ته راسي، اوس د عامې روغتیا وزارت ټول د روغتیايي مرکزونو ته عام پوهاوی ورکړی دی. د بیلګې په ډول مثلا کله یو موټر کې تاسو یو مشکوک ناروغ راځي، هغې هغه ډرایور ته هم عام پوهاوی ورکوي چې وروره سترګو توره تا په دې ناروغ موټر کې مشکوک ناروغ راوړی دی. کرونا دا موټر به دی په کلورو باندې لیکنه وي، هغه د کلورو طریقه ډیره ساده او اسانه ده او په هر ځای کې پیدا کیږي. د هغې معلول بورخی چې مثلا په سره قمانه تاسو 0.5% کلورو معلول جوړولی شئ او موټر به دا پښکوي او هغه نور وګړي به خپل لاسونه پاک مینځي. لیکن هغه وګړي هم مشکوک شول د کوم ناروغ سره چې هغه روغتیايي مرکز پورې تللی دي او دغه ناروغ را سوالی دی، دا هم مشکوک شول. دا به هم ادا د دې ټیسټونه منفي هم دي، د څوار له سره د پاره به په خپل کورونه کې ځان قرنټین کوي. قرنټین په دې مفهوم ده کېدای شي زموږ دوستان دې نه شي مسیج واخلي چې دا قرنټین څه مره، فقط په کور کې به ځان ساتي. نور وګړو سره خلک غیر ما ورکوي، لاسونه ما ورکوي، مخ کول ما ورسره کوي، حداقل یو متر فاصله واخلي. لکه مخکې چې ویل خپل شخصي وسایل دا ګوښه کوي ځنې، نو په دوه صورت کې به هم دې ناروغ مشکل حل وي، دا روغتیايي مرکز پورې سي او هم به دې مشکل حل وي. او دې تر څنګ دا غوړ چې پښتنه وکړه چې مود پوز څخه اوبر دي، نه د سترګو توره هر چاله پوز نه چو ورشي، یا تبا ولري یا تو خای وښ تو خای ولري، دا په دې معصوم نه ده. خدا نه خواسته چې د کرونا په خطرناک واجی.
بله
دلته یو لر نور ناروغي هم شتون لري چې په لومړي کې د کرونا ناروغي با د هغې څخه بل شي یا تشخیص تفریقی شي، چې هغه ناروغي لکه زکام عوام استناد باندې سینه و بغل او نور بیبیسی ناروغی، دا با تشخیص تفریقی شی و ورست دو منفی خود را شی چی که دایشی ز کرونا هم پدی صورت که هم دایی دیر کوشش رو که کچیر دایش خلا شخصی دلت هم مراعات کی به دبیلگی پردیال چه پاس هم پدی بانده خبری که و خپل زام بگو خی کهی چا تا بلاس نور کهی، خپل اول بنا کهی او ایوی تر سنگ چې کله د کور د کوټې نه بند راوځي د ماست خبر استفاده کوي او همدارنګه د ډیر تاکید چې کیږي د لاسو په منځله باندې حداقل د شل ثانیو لپاره به خپل لاسونه په پاکو اوبو او صابون سره مینځي. که چیرې دی د هندراب یا د نوې مایع چې استفاده کوي په طبي ځایو کې دې ته لاسرسی ولري دې څخه به استفاده کوي او همدارنګه هغه ځای کې چې ډېره ګڼه ګونه ده بیروبار دی بازارونه دي د هغه هلته په د رفتآمد څخه ډډه کوي ځکه دای هم مشکوک دی او په دې صورت کې چې خپل دای خپله ځان وقایه کوي دی په دې وخت کې هم د ځان خپل ځان د کورونا د نورو خطرناک ناروغۍ څخه ژغوري او هم نور وګړي ژغوري او همدارنګه دې کوشش وکړي په کورو کې د هغه رژیم د خوړو څخه استفاده وکړي چې هغه خپل ترکیب کې په کافي اندازه ویټامین سي لري نو ان شاء الله په دې صورت کې به بیا هم د مشکل حل شي او هم د نورو وګړو مشکل به حل کړی وي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. هم اړیکې ته ورسو او اوریدونکو پوښتنو ته سلامونه. وخت په خیر. جوړ په خیر. مهرباني. څوک له کوم ځای نه اړیکې نیولې؟
بله سلام علیکم.
حامد مهرباني پوښتنه مو
وکړه. احترامات علیکم.
علیکم سلام. مهرباني
پښتنه بده د خلال اصل میزه خو د تفصیل کې د لباس سره بچنه کو په لباس باندې خوند د وی ته او کپلو باندې دا کوي دا هم به تورز کې څو ځلی و میز او کڅنګ دا اصل څه نه نه پښتنه
ډیره سیاته مننه. ډیره ښه پښتنه مو مطرح کړه حامد صاحب. میره باندې ډاکټر صاحب
او زو صاحب د حامد نور ډیره ښه پښتنه مطرح کړله. یعنی کورونا خو به موږ د بغې د ولاسو په خاطر خو به لاسونه پرېمینځو لیکن زه د ورور ته داسې وایم چې د سترګو توره اکثر اوقات هغه انتانه چې د خولې او د پز لارې انتقالېږي د هغې عامل یا سبب چې وي د لاس وي یعنې هغه لاس انتان خولې او پز د لارې انتقالوي نو په دغه صورت کې چې موږ همیشه ټینګار کوو چې تاسو فاصله ولرئ چې په دغه فاصله چې ولرئ که چیرې هغه نفر تاسو مخامخ در توخیږي یا پرنجیږي نو په دغه صورت کې هغه ویروس تاسو نشه رسیدلی چې تاسو کالای باندې کینی او د دې تر څنګ اولین لاره د انتقال چې ده هغه چې سواد ګرځي هغه لاس دی. یعنی که چیرې تاسو لاس پاک وساتئ لاس بیا د اقل د ورځې د شل نه د ډېر ځله پورې پرېمینځئ او په حد اقل د شل ثانیو پورې پاک اوبو صابون سره دې په خطرناک ناروغۍ څخه ځان ژغورلی شئ. لیکن جامې کله چې تاسو مشکوکېږئ هغه جامې کولی شئ چې تبدیل کړئ. خو یا هم زه تاکید کوم چې د کرونا خپله باندې د ویروس چې دی دا یو ورنې ویروس دی. دې وزن ډېر دی یعنې د دېرش نه د اوویشت نه تر دوه دېرش کې دې پورې وزن لري او همدارنګه د آر ان ای په ویروسونو کې د کرونا ویروس چې دی دې یعنې هغه قطر لوی دی د سلو نه تر سلو څلوېښت نانومتره پورې قطر لري. په دې خاطر باندې دې وزن ډېر دی یعنې که چیرې پرنجېږي هم هغه موقعیت ته نه رسي او په ځمکه باندې لویږي. او هغه څېړنې تحقیقات چې اوس تېرن روان دي روس پورې داسې ویل کېږي چې کیدای شي د کرونا ویروس په آزاد هوا کې د لسونه تر دولس ورځو پورې ژوندی پاتې شي. خو دی په مختلفو په بل خصوص په هغه ځای باندې چې مثلا اوسپنه وي هغه یې ښودلی دي. لیکن د کالیو په باره کې کومې څېړنې تحقیقات چې روانې تر اوسه یې دا نه ده معلومه کړې. خو بیا هم لمر بهترین انتیسیپتیک دی. یعنې زموږ که جامع و کالی همیشه دلمر سر مخامخ وی یعنی که دیشی دلمر مقابل که هم با ویروس لمن دلار شی. خو زیادتر واقعات اکثریت واقعات چرا منسکیگی هغه دلاز طریقی نه یعنی دای ویروس انتقالی خود و پا همده خاطر بانده در WHO یا در نره سیهی سازمان دلازو نرهوال او راز که پیغی وانه دیر مصارف دی هر کال پتور نره که منده پا دیه هیله بانده چه حامد رور خپل پختن زواب تنو تا آخر سیدیم
انشالله. سلامون اوخ بخیر. میره بانی چوک لکم زیر مردی کنی ولی
سلامون مخترم تو تا دکتر سبتا در اغانستان زخمین گفت آمان بکاما
دیر زیاده مننم
مانا نفر که پزل هدی وردگ ملچه کولسوان این اپلی کاسو شا
وردگ سب میره بانی کولش پختنمو مطرح کرده
مانا نو در مخترم دکتر سبتا نمی پختنه در غدا تو بلو رو تاتو سیمو که چه نمی بوریتا سه رون اجوند که زیاده را مثال که به دو مریضی که من مبتلا شی اغا دو جامعه نمیسال نه وارچه لریشی یا مثال دی جمعت نتاگ یا یو ځای کې د نفتی نو هغه خپل ځان مثال نه کوي چې کارانتینې کې دغه د فورا یو داسې وګړي په خو داسې چې هغه کوم کسان لرو پراتو سیمو کې ژوند کوي چې هغه داسې مثال په عملي بڼه ورکړو دغه کار ته
مننه د تاسو نه ورداکس مننه کوو بله ډاکټر صاحب یو بل اوریدونکو به هم راوخلو بیا به تاسو ته راشو سلامونه وخت په خیر
السلام علیکم فرخای جوړه
علیکم سلام مهرباني لمړی د رادیو غاک ټیټ کې ورسې دغه خپل ځان راو پیژنې
اختر تلاش ما د خوښ ورته
تلاش ورور مهرباني خپل پوښتنه مو مطرح کړی
خو ډاکټر صاحب نه پوښتنه آزاد لکه کوم وایروس څه کنه لکه دا چې یو نفر ونی چې لکه دا بل بیا دوباره هم دا مرض بیا راځي په کنه پرځي
ډیره زیاته مننه د تاسو نه ډاکټر صاحب تاسو خو د وردګ صاحب پوښتنه واخیسته که څنګه
بله
مهرباني ډاکټر صاحب
او زوږی سه د ورداکس ورداکس تم دا توصیه ده چې ورداکس تاسو کوشش وکړئ چې همدغه د آزادۍ د محترم رادیو څخه تاسو کوم مسیجونه او پیغامونه اوروي هغه ته کوشش وکړئ چې عملی برابر کړئ هغه کې مثلا خدا نه خواسته داسې مسیجونه نشته چې تاسو په زیان باندې وي بیا هم په خپل خبرو باندې تاکید کوم داسې کوم تحقیقات او څېړنې چې شوې دي وایي چې پر ریس فاکتور یعنی د خطر په اول خط کې چې واقع دي هغه ټول صحیح کار کوونکي چې په شمول د ما د ټول په اول قدم کې د خطر واقع
بله
د اوردرس په دوام قدم کې هغه سپینګری چې بل خصوص تنه د 50 خلوار وي چې دا بیا هم کټګوري کېږي خو چې کله د 50 نه سن وړ شول نو هغه د خطر د ډیر خطر سره مخامخ دي او دریم هم هغه کسان چې د دیگر مزمن ناروغۍ لري سالاندار رنگ قلبی ناروغی به شکر ناروغی لری دا پا خطر پا لوله کچه بانده واقعی دی مزه پا دی مطمئنه ما او چی دا کسان چی مثلا با کلی باندو تزی یا دی بیربار ازدهام زایو تزی ایده دا موسین کسان دی دویتا مرتبه وای چی او آجی سیب او کاکا تا جون به خطر سر مخامخ دیا تا کوشش وکړه چې خپل ژوند به هم وګوري او د موږ ژوند ته هم ځان ورسوي نو دا هم چې جون عملی کا د زیات رفتمات د غنګونو ځای څخه ډډه وکړه او همدارنګه څلورم قدم کې عامله باندې هم د دې خطر سره مخامخ دي
بله
نو خدای هیله باندې چې ورداسې
مننه ډاکټر صاحب تلاش صاحب پوښتنه به وروسته د ښاغلي نظام جلیل د عامې روغتیا وزارت ویاند موږ سره په لاین کې ده بیا به ورته ځواب ورکړئ سمه ده ډاکټر صاحب جلیل صاحب سلامونه وخت مو په خیر
سلامت باشین وخت شما هم بخیر
ډیره زیاته مننه کچری په سر کې راته په دې اړه وایاست چې آخري امر چې تاسو راخستی یا تاسو لاسته راغلي د کورونا ناروغي په اړه یا هم د چې څونه کسان په دې ناروغي باندې اختصاصي ودی او تاسو څونه امر لرئ
روزای گذشته از او جمله واقعات مشکوک داسم ده نمونه مثبت داشتیم که سه واقع به ولایت هرات اضافه شد و دو واقع در ولایت استانبول واقعات جدید یعنی ولایت است که جدید این واقع را پر داده میشه یک واقع کندهار یک واقع ایران
بله جلیل صاحب به هیله ده چه لگ جایی تا مهم تغییر وار کلی دیر بخنی سره
میشنم
بله بله استم شو میروانی
یک واقع به غزنی و دو واقع دیگه هم کابل
بله پا کابل که کچری رات ووی است دا چو کسان دی او دی دو پارا کچری رات ووی است آیا دی دولت کار کون که دی افغانستان آدی وگری دی چنگ کسان دی
خب دو واقع برم از موتاز کشورهای جونی هستن خانه مربوطیشان در کابل اجرای وظیفه میکنن
بله او په دې اړه هم راته وایي چې ویل سی بي دي چې 240 نور پیخي مشکوکي پیخي هم تاسو لره ایدا یوازې د کابل دي کدي نور ولایتو هم شته دي
اتحاد بوقات مشکوک هم ما از کابل داریم بله از کابل است که معاینات از اونها هم جریان داره و منتظر نتیجهش می باشیم
بله او نند عام روغتیا وزارت وزیر صاحب هم پو البته ده هرات پو خلکو باندې غږ وکړ چې څخه چې تاسو په کورونو کې ځانونه قرنطین کړئ د تاسو وینا څه ده د هرات خلکو ته او خصوصا هغه کسان چې د باندې کار کوي او په کابل کې مو خلکو ته وینا څه ده او نور ولایتو کې
خب امروز هم وزیر صاحب آمد
بله جلیل صاحب تاسو غاک مکتسم نرازی
بله شنوین.
بله میره بانی.
ما باید به وضعیت فاق خلاده اعلان شد که باید اون رو
بله جلیل صاحب متاسفانه تاسو غاک سم نرازی تاسو اړی که بپری که برچه با تاسو تا زنگو
درسته
دکتر صاحب تاسو دوی موگ غاک آوری؟
بله
مهربانی کولی شئ تر هغې پورې چې موږ د عامې روغتیا وزارت ویان سره بیرته وصل کیږو کولی شئ چې د تلاش صاحب پوښتنې ته ځواب ورکړئ. وایي آیا که چیرې یو شخص به دغه ناروغۍ باندې اخته شي بیا هم کیدای شي چې روغ شي او بیا هم د دې امکان شته دی چې دویم ځل دپاره پرې اخته شي؟
بله ازادې صاحب تلاش ورور پوښتنه مې واخیستله، لیکن هغه کسان چې په نوره نړۍ کې په د کرونا په ناروغۍ باندې اخته شوي دي، نو د هغې معافیت یعنی د هغو زیات هغه انټیباډي یعنې دفاعي سیستم بیا نه دی جوړ کړی، د ټول عمر دپاره نه دی جوړ کړی، نو دباندلي هم اخته شوي دي. نو او د دې تر څنګ دا څېړنه نورې هم ادامه لري. نو تلاش وروره، یعنی زه تا ته په لنډو ټکو باندې دا ویلی شم، هغه وګړي چې یو ځل د کرونا په ناروغۍ باندې اخته شي، که چیرې خپله شخصي عبدالصحه یا وقایه یا آی پي مراد نه کړي، نو کیدای شي چې دوهم ځل دپاره هم د یاخته شي، ځکه دا څېړنه ادامه لري او بعضې کسان راپور د چین په همدې شکل باندې ورکړ شوی دی. مننه په دې هیله چې تلاش نور خپلې د خپلې پوښتنې ځواب اخیستی وي.
بله ډاکټر صاحب، د تاسو په نظر ورور هم دغه پوښتنه درلوده، وایي علت څه دی چې په افغانستان کې دغه ناروغۍ یعنی دونه آمار تیز نه دی روان او یعنی آمار یې کم دی؟ د تاسو په نظر خلک روغتونونو ته مراجعه نه کوي نه ورځي، که څه ډول موضوع ده؟
اول خدا داده شد دا مثبت پوینت مونگ دارو چه ما لکه مخیمی هم چه ذکر رو که چه افغانستان یا به هاگه جمله ده وادو سخده چه ده تجربه لری، یعنی بل شانه ده نور ملکتون از ده کرد نو هاگه پزان بانده عملی کرد او دا هم ده تر تنگ پده بانده پنریوال کشه بانده هم سیرده روانه چه آیا دا خطر بانده ده کرونا ویروس
بله
کومه با هوا که دی دیر انتشار کولای شي، دی خلک مخاب کولای شي،
بله
دیر خلک ضروره باندې وخت کولای شي.
مننه ډاکټر صاحب،
دقیقات روان دی. مهرباني
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب، د تاسو نه چې تر دې د معمول موږ سره ملتیا وکړه او د تاسو نه مننه کوو.
مننه
ډیر زیات مننه. خغلی جلیل تاسو د موږ غاغوري؟
بله میشم.
بیا هم په خیر اغلی خبرونه ته کولای شي خپل خبرو ته ادامه ورکړي.
خب با در نظر داشت از اینکه واقعات در ولایت هرات از مرز 15 نفر گذشته و احتمال از این است که واقعات دوباره بیشتر شود، از خاطر وضعیت فوق‌العاده در هرات اعلان شد و از مردم ولایت تقاضا گردید که اینها در خانه های خود باشند و مو شرایطی که قبلا اعلان شده و در برگه های معلوماتی است لطف بکنند اونمون نکات هم مد نظر داشته باشند که هر قدر ما در مرحله قرنطینه خانگی می نکات هم از نظر داشته باشیم.
بله
انشاءالله دمو شیوع و بیشتر از این مرض جلوگیری میشه و از این مزید که ما تعداد واقعات مشکوک در کابل هم بیشتر شده، در کابل هم محدودیت فعالیت ها اعلان شد و از تمام مدار ما که بلاتر هستین اونهایی که کهن سال هستن اونها بهتر است که به خانه بونن، چون این مرض نزد بزرگسالان یک مقدار با خطر سیر میکنه، خصوصا کسانی که امراض متعمم مثل فشار بلند، چربی خون و امراض سرطانی، امراض مزمن سیستم تنفسی، اینی هم که امراض می باشن یک موقع مساعد می باشن که یک فاکتورهای خطر مرض به شکل وقیم نزد اینا سیر میکنه.
بله
و میشه که اینا در خانه های خود باشن و مو پیام هایی که از طریق رسانه ها و از طریق وزارت صحت عامه صفحات اجتماعی روز به روز ما نشر اضافه میکنیم، از طریق وزارت حج و اوقاف که در همکاری مساجد علما اینا امروز هم یک جلسه شورای عالی علما هم است.
بله
یک سلسله تصاویر اونا هم در مورد از این مرض اعلام میکنن که یک تشریح مصری و یک همکاری بین استرکتوری و خصوصا مردم ما و شهروندان در کل در 34 ولایت کشور در یک قسمت میشه با ما همکار باشن.
بله ده عامه روغتیا وزارت چمتواله په دې برخه کې کچری راته وایست چې څونه چمتواله نیول سوی ده عامه روغتیا وزارت د طرفه؟
خوب با آمادگی وزارت و قبلا هم زمان با شیوع از این ویروس از کشور چین آغاز شده بود، هرقدر که واقعات مثبت اضافه شد اما پلان و تدابیر وزارت صحت عامه هم دیگه هم شدیدتر شده. در شفاخانه های اوزبی تا 200 بستر آمادگی هست بر واقعات و ظرفیت بستر در شفاخانه اوزبی حراق هم از 500 بالا در نظر گرفته شده و در تمام شفاخانه های ولایتی بین 10 تا 20 بستر و تا 30 بستر یک وارد مشخص برای در نظر گرفته شده. وزیر تاکید بیشتر برای است که قسمت وقایه و کنترل هزی و کار با سایر سکتور را خوش بکنه، اما رهبری دولت هم از طریق سکتورهای مختلف هدایات مشخص ریاست جمهوری محترم دادن که محدودیت است و بخش حاضری پرسنل است که از 5 ساعت کاری در نظر گرفته شده و امی فعالیت های مشابه است که
قدم بخش همه شده. دیر زیاد تمنانه دیتاس نخاقل ای جلیل چه